واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشئ زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا غږ د لومړی سهارنی خبرونه په پل کې ساسې پام د نړۍ د دې ساعت خبرونو تر اړوم
ویان سید سلیمان شاه د پاکستان او ایران د بهرنی چار وزیرانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د موجوده وضعیت له امله اندېښنه څرګنده کړې د ایران د بهرنی چارو وزارت د شنبه په ورځ په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې حسین امیر عبداللهیان او بلاول زرداری بوټو دواړو د جمعې په ورځ په تلیفون باندې د خبرو اترو په مهال په دې اړه اندېښنه وښودله او په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو په ضرورت تاکید وکړ د افغانستان مطبوعاتي سازمانونو د غرب ولایت کې د طالبانو د حکومت د محکمې لخوا دو افغان ژورنالیستانو ایوه مطبوعاتي کارکونکو ته د بند سزا او رول لامل اندېښنه ښودلې او په سمدستي ډول د هغوی د خوشي کولو غوښتنه وکړه محکمې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون خبریال جهانداد حکیمی او د غور ولایت د مطبوعاتي دفتر اداري غړی عبدالغفور عباسی پاسناد کې د جالسازی په جرم د 13 ورځو په بند محکوم کړل او په خانه ژورنالیستا لیلا نایلتای د 2 میاشتو د بند سزا واورول او توقع ده چې طالبانو د حکومت یو محکمه بعد د هغه لاسو افغان مطبوعاتي شبکو د لایسنسونو د فسخ کولو او یا نه فسخ کولو په باب ژر فیصله وکړي چې څښتنانه له هواد نه وتلې دي په خارج کې فعالیت کوي د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې د هغه ولایت د یوان پولیس والي کې د دریو کارګرانو د خلاصون په خاطر کوشش روان دي هغه د پنځشنبه په ورځ د سرو زر په یو کان کې ایثار شو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبانو رهبر مولوي هیبت الله خونزاده د هلمند په ولایت کې د اعظم د 215 قلي اردو نه د لیدنې په محل د طالبانو د وسلوالو بیداری او هوښیاري پر اهمیت تاکید وکړ د دفاع وزارت د مطبوعاتي اعلانې لمخې چې د ټوئیټر په پاڼه د شنبه په ورځ خبره کړې د طالبانو مشر له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې د هیواد د خاورې د بشپړتیا په خاطر ځانونه آماده کړي په داسې حال کې چې د برېټانیا شاهزاده ویلیام په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د برېټانیا د پوځ سره د نظامي ماموریت د سرته رسولو په مهال د هلمند په ولایت کې د 25 افغانانو په وژلو اعتراف کړی یو شمېر افغانانو د سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو له لارې سخت عکس العملونه ښودلي دي د طالبانو د حکومت لوړ پوړي غړي انس حقانی په خپل یو پیغام کې چې د ټوئیټر پاڼې خپور کړی شاهزاده ویلیام مخاطب کو او لیکلی دی کم خلک چې تا وژلي د سترنج قطعات نو انسانانو خو ځینو کسانو د حقانی د ځواب په مقابل کې دا پوښتنه کړې چې دوه ورځو د جنگ په دوران کې د حقانی د شبکې د وسلوالو لخوا څومره افغانان وژل شوي دي لبل خوا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې حقانی په کابل کې د مصری سوډانی او فلسطینی دینی عالمانو له هیئت سره د ملاقات په وخت د مسلمانانو ترمنځ په اتحاد تاکید وکړ په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې کراچۍ له زندان نه پرون د شنبه په ورځ د 540 افغان بندیانو له آزادېدو وروسته هغوی خپل هیواد ته انتقالیږي سفارت چې د طالبانو د حکومت لخوا رهبري کیږي د ټوئیټر په پاڼې په یو پیغام کې لیکلي دي چې په بندیانو کې 450 ښځې او 90 ماشومان شامل دي تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غاګ واشنگتن نوري ایران د شنبه په ورځ د مرغوم په ولسمه د روانو مظاهرو په تړاو د نور کسان هم اعدام کړل ویل کیږي چې دواړه د شبه نظامی قتی د یو مامور د وژلو په تور اعدام شوي دي ایرانی رسنۍ یو ریپورت ورکړی چې محمد مهدی کریمی او سید محمد حسینی د 20 کلن امنیتی مامور روح الله عجمیان د شهادت لامل سهار مهال اعدام شو د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مشر او د کالیفورنیا د ایالت استاد کیون مکارتی پرون د شنبه په ورځ له 15 ځلې ناکامو حلو ځلو وروسته بالاخره دغه مجلس د نوي رئیس په توګه وټاکل شو او د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخه د جمعې په ماښام د هند اتراخند صوبې د جوشیمات په خارګوټی کې چې د همالیت غرونو په لمنه کې موقعیت لري یو ناڅاپه د ځمکې د خورېدو او چاودېدو لامل د هندوانو یو تاریخي مندر یا درمسال راولوېدو په سلګونو هندوان چې د عبادت لپاره پکې راجمع شي او په بیړه وتښتېدل له مندر سره چیرما شپږ سوه کورونه هم د ځمکې د غرقېدو له امله خراب شوي دي. د خبرونو پای
د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي د افغانستان د لارې منځنۍ اسیا ته د پاکستاني توکو په صادراتو کې تیر میلادي کال کې تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د روان لمریز کال په شپږو میاشتو پاکستان افغانستان ته 858 میلیون ډالرو په ارزښت مالی صادرات کړي دي. په موکړې په دې اړه د اکرام شینواري رپورټ ده.
د سوداګرۍ او پانګونې د خونی چارواکي وایي چې په تیر 2022 میلادي کال کې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د پاکستان د ترانزیتي مالونو په کچه کې د 2022 میلادي کال پرتله زیاتوالی راغلی. د دې خونی د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستان څخه تر ډیره تازه میوه او د منځنۍ اسیا د هیوادو په ځانګړي ډول د ازبکستان څخه ډبره سکاره، اوسپنه او پنبه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالیږي.
دا تیر کال عیسوي کال چې تیر شو، زه فکر کوم چې 50% په اندازه باندې د پاکستان ترانزیت مرکزی اسیا ته زیات شوی، خصوصا ازبکستان او تاجکستان ته د دوی زیاته بوره او زیاته وریجی او حتی د روسیې په شمول باندې په لکونو ټنه مالټا، کینو او همدارنګه آم او نور پروت د دوی ځي. د مرکزی اسیا نه خصوصا د ازبکستان نه هم دوی ته ترانزیت کیږي چې هغه زغال دي او همدارنګه بعضی د اوسپنه ده، د اوسپنې خام مواد دي او
د سوداګرۍ او پانګونې د خونی دغه چارواکي وایي چې افغانستان ته بیا د پاکستان څخه صادرات په کچه کې د پخوا پرتله کموالی راغلی او برعکس د افغانستان څخه پاکستان ته صادرات زیات شوي دي.
دقیقه خبره دا ده چې د پاکستان سره زمونږ نه ته پاکستان سره بلکې د ټولې نړۍ سره زمونږ واردات کم شوي دي او صادرات مو زیات شوي دي. واردات ځکه کم شوي دي چې یو خو خپل داخل کې هم یو تولیداتو باندې خود کفایي حالت روان یو، او بل طرف وبخې د خلکو د ژوند سطح را ټیټه شوې ده، خرید په مارکیټ کې نشته، تقاضا کمه ده، عرضه زیاته ده. نو د پاکستان سره په اول وختونو کې زموږ تجارت ضعیف او داخلي تجارت هم دا اوس په دې درې میاشتو کې شاید یو 2% اضافه شوی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته وویل چې د روان 1401 لمریز کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د 850 میلیون ډالرو په ارزښت مالونه واری شوي.
خوشبختانه تجارت صادرات او واردات ما با همه کشورا
خغری جواد ویل د نړۍ له ټولو هیوادو سره زموږ صادرات او واردات روان دي. یو د هغو هیوادو څخه چې موږ سره زیاتې سوداګریزې اړیکې لرو یو پاکستان دی چې موږ دغه هیواد څخه د 850 میلیون ډالرو په ارزښت واردات لرل چې په مهمو وارداتي توکو کې سیمنټ، وریجې او تازه میوه شامله وه. خغری جواد وایي چې په همدې موده کې د افغانستان څخه پاکستان ته هم د 933 میلیون ډالرو په ارزښت مالونه صادر شوي. له افغانستان څخه په صادر شوو مالونو کې د ډبرو سکاره، هیجا، پنبه او تازه میوې شامل دي. د پاکستان د مرکزی بانک د یو راپور له مخې د دغه هیواد د روان مالي کال په لومړیو 15 میاشتو کې افغانستان ته د پاکستاني مالونو په صادراتو کې نږدې 3% زیاتوالی راغلی دی. د دغه بانک لخوا په خپور شوي یو رپورټ کې ویل شوي چې د تیر 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې څخه تر نومبر تر میاشتې د 214 میلیون ډالرو په ارزښت پاکستاني مالونه افغانستان ته صادر شوي چې دا اندازه په تیر مالي کال کې 209 میلیون ډالر وه. د پاکستان مرکزی بانک افغانستان ته د پاکستاني مالونو د وارداتو د زیاتوالي خبر په داسې حال کې ورکړی چې افغان سوداګر وایي د شاوخوا 3 مودې راهیسې پاکستاني چارواکو دغه هیواد د کراچۍ په ګمرک کې د افغان سوداګرو په ترانزیتي مالونو مالیه لوړه کړې، چې له امله یو شمېر سوداګر دې ته اړ شوي چې د کراچۍ د بندر په ځای د ایران د بندر عباس او چابهار بندر له لارې خپل مالونه افغانستان ته انتقال کړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 292.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدل شي. سپینې خبرې یا رکو راست خپرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شي.
د برتانی شهزاده هری د اضافي په نوم د خپلو خاطراتو په نوي کتاب کې چې په رسمي توګه به د 2023 کال د جنوري په لسمه خپور شي، په افغانستان کې د پوځي خدمت په مهال د طالب جنگیالو په وجلو کې د خپل رول جزئیات په ډاګه کړي. پام وکړي دې رپورټ ته.
د برتانی یو شهزاده هری په خپل کتاب کې په 2012 کال کې په افغانستان کې د اپاچی هلیکوپټر د مرستیال پیلوټ په توګه د خپلې دندې پر مهال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. هری زیاتوي چې په جګړه کې طالبانو ته د شطرنج د دانو په سترګه کتل چې د شطرنج له تختې څخه لرې کیږي. د شهزاده هری دغه اعتراف نه یوازې د طالبانو بلکې په خپله د برتانیې د پوځي او ملکي چارواکو غبرګونونه راپارولي. د طالبانو یو جګ پوړی غړي انس حقانی په یو ټویټ کې لیکلي چې وژل شوي کسان انسانان نه د شطرنج دانې. انس حقانی هری ته په خطاب کې ویلي: ښاغلی هری، هغه کسان چې تا وژلي انسانانو نه د شطرنج دانې، کورنۍ یې درلودې او د هغوی د بیرته ستنېدو په تمه و. د افغانانو ډیری وژونکي د خپل وجدان د ښکاره کولو پر خپلو جنګي جرمونو د اعتراف کولو وړتیا نه لري، خو حقیقت هغه څه دی چې تا ویلی. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی هم ویلي چې د افغانانو وژنې یوازې تر شهزاده هری نه دي محدودې. بلخوا په افغانستان کې د برتانیې د پوځ یو پخواني قومندان د شهزاده هری پر خبرو نیوکه کړې.
بله ستونزه چې د هری په خبرو کې ده هغه دا ده چې نوموړی اساسا د برتانیې پوځ د یوې داسې ادارې چې دای او نور یې داسې روزلي چې خپلو دښمنانو ته له انسان څخه پټي ته سترګ وګوري او خپلو دښمنانو ته یوازې د شطرنج د مهرو په څیر چې له منځه وړل کېدای شي وګوري. دا داسې نه ده. د برتانیې پوځ په دې اړه چې عسکر یې داسې وروزل شي چې د خپل دښمن درناوی وکړي روزل شوي دي. که د دوی دښمنان ووژل شي باید درناوی وشي او که ټپي شي باید درملنه وشي.
ځینې نورو برتانوي چارواکو په افغانستان کې د برتانیې له پوځي ماموریت څخه د دې پاتر څنګ دغه ډول څرګندونو په اړه هری ته د احتیاط کولو مشوره ورکړي.
زه فکر کوم دا یوازې یوه جګړه وه او هغه څه چې نوموړي لیکلي او نوموړي چې څه ډول خپلې کړنې توجیه کړې زه په دغه پوهیږم، خو د تفصیل اړخه که ورته وګورو زه به شخصا تر دغه بریده نه وای تللی.
ټاکل شوی چې د شهزاده هری دا کتاب په رسمي ډول د جنوري پر 10 په انګریزي ژبه خپور شي، خو دا کتاب تر هغې مخکې په سپین کې په هسپانوي ژبه خپور شوی چې د اسوشیټډ پریس، ګارډین ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو په ګډون ځینو رسنیو یې د هسپانوي ژبې کاپي ترلاسه کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
نن او وضعیت
بنړۍ سیمي او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د روسیې او د یوکرين جګړه په یو حساس پړاو کې ده، امریکا یوکرين ته جنگي موټرې لیږي. نور حال په دې رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندې د جمعې په ورځ د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو د نوو مرستو اعلان وکړو چې د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت وشي.
د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو په اعلان سره به متحده ایالاتونه له اوکراین سره خپله دوامداره ژمنتیا څرګنده کړي څو له ځانه دفاع وکړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارتوډاکس کریسمس د مراسمو په مناسبت د شپږ 1.5 ساعته اوربند اعلان وکړو، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې غړو ته وویل چې هغه په پوتین باور نه لري. یوازې یوه اونۍ مخکې روسیې په یوکراین بریدونه ترسره کړل چې پکې د ماشومانو یو روغتون هم په نښه شوی و.
اوس په اوکراین کې جګړه په یو حساس پړاو کې ده. موږ باید د اوکراینیانو سره د روسیې د تیري په وړاندې مقاومت لپاره هر ډول مرسته وکړو. روسیا د جګړې د ورو کېدو کوښښ نه کوي.
د پینټاګان مطبوعاتي مشر جنرال پیټریک رایډر د برادلی د پوځي وسایتو په اړه ویل:
It's not a tank, but it's a tank killer.
دا ټانکونه نه دی خدا کولې شي ټانکونه وولي. بریډلی یو داسې موټر دی چې د وشتو ورټیا لري او سرتیری د جګړې میدان ته رسوي. دا به د اوکراین د پخوانی او اغیزمنو وسلو په لاپې ورټیا کې مرسته وکړي.
د بهرنیو چارو د وزارت بیان د نت پرایس هم د پوتین د اعلان شوی اوربن په اړه شکمنو.
We believe this is a cynical ploy.
مونږ باور لرو چې دا یو د سیسه ده چې روسیا ځان ته د آرام لپاره وخت ورکړي. کدا څو ورځې وي یا که څه هم اوږد وي، دوی غواړي د نورو سختو او لا زیاتو ظالمانه بریدونو لپاره خپل عسکر بیا تنظیم کړي.
په داسې حال کې چې یوکرینیان د ارتوډاکس کریسمس د لمانځلو لپاره راغونډیږي، امریکایي چارواکي وایي چې د روسیې هوایي بریدونه دوام لري. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د وضعیت د امنیت خرابېدو په اړه د سیمې اوسیدونکو او پښتانه سیاستمداران اندېښنې څرګندوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
معصومه بیبی د کراچۍ د افغان کډوالو کمپ کې د خپل شپږو ماشومانو سره ژوند کوي. هغه وایي لسیزو رئیس دلته میشت دي او قانوني اسناد هم لري، خو یوه میاشت وړاندې پولیسو د دې خاوند سراج الدین د یو غیر قانون افغان کډوال په تور نیولی.
مشکلات خوشته راته ځکه په کور مې یو سړی نشته او شپږ ماشومان لرم. یوازې ښځه یم، په خپله کارم کوم او ماشومانم ساتم. زما یوه لور درې ورځې وړاندې ناروغه شوې او درملنه یې نشم کولی، نه خاوند راخوشي کولی شم او نه کور چلولی شم.
په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار یوه اونۍ وړاندې وی وی ډیو سره خبرو کې ویلی وو چې دا وخت د سیند په جیلونو کې 1500 افغانان بند دي، چې پکې 1200 یوازې د کراچۍ په زندانونو کې دي. په دغو نیول شوو افغانانو کې 250 خزینه او 326 ماشومان شامل دي. د کراچۍ د طالبانو کونسلګرۍ استازی ګلودین بیگ وی وی ډیو سره خبرو کې وایي دا وخت د غیر قانون افغان کډوالو سره اسناد لرونکي کډوال د کراچۍ پولیسو لخوا زورول کیږي او نیول شي.
تقریبا دې کې څه کم 2000 کسان بندیانو، هغه دمونږ تقریبا 1400 کسان مونږ ډیپورټ کړي دي. اوس هم 1500 پاتې دي. اوس هم تقریبا 15 کسان زمونږ د پیور کاردولا په جیل کې دي. تقریبا 500 کسان هغه ایس ایس سی کاردولا پورې دي، نور بغیر کاردنه په جیل کې تک دي. چې صاحب ته راغه کو دی، حاجي صاحبان سره خبرې وکړو، دی حاجي صاحبان لیټر را لیکلی کو تاسو ته د کوم کاردولا تاسو نه ونیسي. بیا زمونږ یو یونیسیار اداره دي، هغه مونږ لیټر شروع جاري کړو د کمشنر افغان مهاجرین سره کې بایجان چې کار ده پیور کار ده ایس ایس سی کار ده تاسو مونږ نسی. هغه به وجود هم وسه شروع دی ایس ایس سی کار ولا مونږ نسی، پیور کار ولا مونږ نسی.
د کډوالو لخوا وړاندې شوی تورنو ته د سند حکومت کوم نوې خبرګون نه دی ویلې، خو څو ورځې وړاندې د نیول شو افغان کډوالو په اړه د سند د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن خبري غونډې ته ویلي وو چې غیر قانون افغان کډوال د آئین او قانون لاندې نیول شي، او څوک چې هم په کوم ملک په غیر قانونه توګه پاتې کیږي حکومت یې پر ضد کاروایی کوي. بل خوا د نیول شو افغان والو وکیل او مدني فعال منیزا کاکړوای چې پاکستان ته راکړه شو خلکو افغانستان د بدو حالاتو د وجې پرې خو دې. اول خو پاکستان حکومت ته پکار ده پر انساني بنیاد دوی ته د اوسېدو قانوني اسناد ورکي، او کني ورکوي بیا دې په جیلونو کې نساتي او په عزت سره دې افغانستان ته ډیپورت کی.
پاکستان کې دلته پسین کې موږ دا مسله هم راځي چې دلته پولیس د اکثر زړه سلور سو پورې د کسان سره ملاوي شوی چې هغه ویلډ ډاکومنټ سره یې نیولې دي. نو چې کله موږ عدالت ته یا ضمانت ته ځو نو بیا په دې باندې 50,000 مطلب هغه جرمانه لګوي ضمانت لپاره، مطلب چې موږ به ضمانت پیسې 50,000 جمع کوو تر نه پس بیا دوی ته ضمانت ملاوي. نو اکثر فیملی چې کوم دي دا خو غریبان خلک وي، کچري او دا ټولوي، نو دوی سره بیا هغه وس یې نوي اکثر بیل کنفرم شي او هغه وس ته وجې اکسان په جیب کې وي.
د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایس سی آر یو اونۍ وړاندې په سند صوبه کې او په ځانګړي ډول کراچۍ ښار کې د افغانانو ښځو او ماشومانو په نیولو او بندي کولو ژورې اندېښنې څرګندې کړې، او د کډوالو ادارې په نړیواله کچه پر ریاستونو غږ کړی چې په زور دې افغانان بیرته خپل هیواد ته نه لیږل شي چې تر څو په افغانستان کې د امنیت د قانون سرلوړي او بشري حقونو حال ښه شوی نه وي.
ذوالفقار بیٹنای وی وی ڈیوا کراچے
ملګری ملتونو د سیلاب ځپلي پاکستان سره په بیا رغونه کې د نړیوال پیوستون او همدردی خواست کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دا کانفرنس چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټریش او د پاکستان صدر اعظم شاباز شریفي ګډ قرباني دي او د دوشنبه په ورځ په جنیو کې پرانستل شي. د څو هیوادونو د دولت د رئیسانو په شمول د څلوېښتو ملکونو مالي مؤسساتو او نړیوالو پراختیایي ادارو استازي پکې برخه اخلي. د کانفرنس غایا دا ده چې د 2020 میلادي کال د تباه کوونکو سیلابونو وروسته د پاکستان د حکومت او خلکو ملاتړ وکړي او د انعطاف پذیري بیا رغونې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. تیر کال په جون کې د بې ساري برساتي اورښتونو له امله په پاکستان کې له 3 میلیون نه زیاتو خلکو ژوند ګډوډ شو. شاوخوا ولسوه کسان مړه شو او له 2 میلیون نه زیات نور بې ځایه شو. ولاړ فصلونه له منځه ولاړل او یا ورته تاوان واوښت. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام ساحوي استازی نووټ اوټس بی وایي چې دا افات د اقلیم د بدلون د چټکتیا په سبب رامنځته شوی. د نوموړي په وینا د پاکستان سیلابونه یو نړیوال بحران دی او باید چې هماغسې چاره سازي وشي.
د دې کانفرنس په اړه خاصه خبره دا ده چې په فوري توګه د آفت په مقابل کې د ملاتړ راجلبول پکې مطرح کیږي. دغه کار د سرته رسولو لپاره ډېر کانفرنسونه په پام کې نیول شوي دي او ګڼ شمېر د ژمنو کانفرنسونه هم جوړ شوي وو. خو دا نړیوال کانفرنس په داسې وخت کې رابل شوی چې نړۍ اوس په دې پوه شوې ده چې دا یو نړیواله موضوع ده، باید چې نړیواله همدردي هم ورسره وشي.
د پاکستان د بهرنی چارو په وزارت کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر سید حیدر شاه چې له اسلام آباد نه په تلیفون خبرې کولې وای چې د بیا رغونې مجموعي لګښت 14.3 میلیارد ډالر تخمین شوی.
د دغو ټولو هدفونو لپاره په بیلابیل مقدار پیسې په پام کې نیول شوې دي. دا کار وخت غواړي او د یو کال پروژه نه ده. د بیا رغونې لپاره 3 کاله وخت تخمین شوی دی.
منتظمین وای هله لري چې دا کانفرنس با له پاکستان سره د ژغورنې او مرستو رسولو له مرحلې نه پوتو او د آبادۍ بازیابۍ او بیا رغونې د درندې او ستونزمنې دندې په سرته رسولو کې مرسته وکړي. دوی وایي چې کانفرنس با په دې برخه کې د پاکستان او بهرنۍ حکومتونو او هم د آبادۍ د شریکانو ترمنځ د اوږدې مودې انډیوالۍ پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
صدای شما
ستار سوهان.
صدای شما
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. هغه کسان چې د ISIS خلافت تر لاس لاندې دي، د وژلو، د شاقه کار، بې فتح کولو او د جنسي قاچاق کولو په شمول د ناوړه جنایت سره مخامخ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سفیر ریچر مل څرګنده کړه، حتی اوس ISIS په عراق او په نړیواله سطح یو خطرناک ګواښ دی. موږ دغه تورستي ډله ولیدله چې په سوریه او عراق کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي او غواړي د توقیف له مرکزونو او زندانونو نه د ISIS جنګیالي په کوشش سره خوشې کړي چې خپلې لیکې ورباندې ډکې کړي. دغه جنایتونه باید بیل سزا نه پاتې نشي. د ملګرو ملتونو مسؤلیت چې د هغو جنایتونو لپاره حساب کتاب ورکول به چې داعش مرتکب شوي دي یا یونیټایډ خپله ونډه ادا کوي چې د ISIS لخوا د وحشي جنایت سرته رسولو لپاره د حساب کتاب ورکولو کې مرسته کوي. یونیټایډ د ISIS د جنایتونو د شواهدو ذخیره کولو جمع کولو ته دوام ورکوي. دغه کوشش د راتلون کې تعقیبولو لپاره اساس ده. د جنگ د ډګر د شواهدو په شمول په جامع شواهدو باندې ولاړ ده. سفیر ملس د یونټاد او عراقی محکومو او د نور محلی چارواکو ترمنځ همکارۍ ته هرکلی ووایه. د تحقیقاتو او تعقیبولو لپاره له دې نه د معلوماتو غوښتنه کوي. یونټاد کار به د ISIS د غړو په خلاف د شفاف تعقیب په بشپړېدو کې مرسته وکړي چې دا به د کمه عادلانه محاکمې په پوره کولو کې ضمانت وکړي او په قانوني ژغورنه کې. موږ د عراق حکومت تشویقوو چې د بین المللي جنایتونو په باره کې داسې قانون منځته راوړي چې په څرګنده توګه د عام د جنگی جنایت او د بشریت په خلاف جنایتونو په خلاف قانون وضع کړي. سفیر ملسن وویل د سوری او عراق د توقیف په مرکزونو کې د ISIS د خارجي جنګالیو او د بېځه شوو کسانو په کمپونو کې د دوی د کورنیو د غړو د حضور غم باید وخوړل شي. د ISIS لخوا دغه مرکزونه هدف ګرځول کېږي او اضافي افراطیت منځته راوړي او د ټولو دولتونو په چټکوالي باندې ټینګار کوي او هغه څوک تعقیبوي چې د جنایت مرتکب شوي، ځکه دا مناسبه ده. موږ عراق او نور دولتونه ستایو چې له دغو کمپونو نه خپل اتباع لیږي او موږ د عراق له حکومت نه غواړو چې وطن ته دا رنګه لیږل بیا پیل کړي. امریکا د یونټاد ژمنې ته هرکلی وایي چې د دولتونو لخوا د کورنۍ قانوني پراسس ملاتړ کوي، هغه کسان بیرته خپلو کورونو ته استوي چې عراق او سوری ته سفر کړی دی چې د ISIS سره یو ځای شي او په تروریستي فعالیت کې ګډون وکړي. سفیر ملس د ټولو دولتونو نه غواړي چې د خارجي جنګالیو په حیث اتباعو جنایتونه کړي دي د دغو کسانو ژغورنه وکړي. د دې لپاره چې د دغې موجوده مرستې نه ګټه اخیستل شوې وي، یونټاد به دغه کسان د تحقیق کولو او تعقیبولو لپاره تیاروي. امریکا ویاړي چې د یونټاد سره مرسته کوي او د یونټاد دوامداره پرمختګ ته سترګې په لار ده چې د ISIS د محرومه شوو جنایتونو او د دې د قربانیانو لپاره د عدالت اقداماتو د حساب کتاب په ورکولو کې مرسته کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي صفو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 صفو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15.0 میگا هرتز لانډو صفو اوریدلی شئ. سپینه خبری یا رکو راست خبرونه په لانډو صفو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې پر لنډو څپو 2015.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده
موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.